سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ويم پایل په خبرونو کو د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي کلو به د دوی ټیم ګټلې وای نو هغه امنیتی ځواکونه ته بيډالې کړې وای چې افغان بیا اسناد کډوال له پاکستانه باسي کاکړ د خبره تازه په ټلویزیونی مرکه کې کړې ده هغه د افغان لوبغاړي ابراهیم زدران لخوا له پاکستانه ایستل کېدونکو افغان کډوالو ته د لوبي د غوړه لوبغاړي د جایزې د ډالې کولو په خبرګون د خبره کړې افغانستان له پاکستان څخه په کرکټ نړیوال جام کې څو ورځې مخکې لوبه وګټله خو لا هم د لوبه او پایلې تاو د بحثونه پاروي پاکستانی چارواکو د یو ملیون وو لکو بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پلان جوړ کړی او وایي د نومبر له اولې وروسته د افغانان کونوزی په زور باسي د پاکستان د کراچي ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري په کراچي کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان شامل دي هغه زیاته کړې له اکتوبر میاشت راهیسې 15 افغانان هلته د سختو ناروغیو له امله مړه شوي هم دي د اغلی کاکړ په خبره د امال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچي په زندانونو کې دي د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی نن ترکیه ته سفر کړی دی دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده مجاهد ویلي متقی په انقره کې د افغانستان له سفارت او استانبول کې له قنصلګری لیدنه وکړي هغه به همداراز په ترکیه چارواکو سره به حالت له میشتو افغان سوداګرو سره هم وګوري نن سهار بیا د هرات شمال لویدیځ کې یو زلزله شوې ده د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 4.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي له هرات ښاره 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و د دې زلزلې له امله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه څه راپورونه نه دي ورکړل شوي په هرات کې د اکتوبر په 8 او 11 هم دوه مرګونی زلزلې وشو تر هغه وروسته هم سخت ټکانونه وشول د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس هغه زلزلو په هرات کې شاوخوا 1.5 زر کسان مړه او 2 زر نورې ټپیان کړل اسرائیل نن شنبه ویل پلیوز وکونه او زغراوالو وسایتو په استفاده په غزا کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي دغه عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخي عملې شوې او د حماس ډلې سمڅي بمباري شوې دي د غسمتي پر غزا د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي ورسته لاغه چې حماس ډلې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه له هغې راهیسې پر غزا جګړه روانه ده د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي لږ تر لږه 2 زره کسان په دغې ترانګه کې د اسرائیلو په بمباریو کې وژل شوي چې لږ تر لږه 3 زره ماشومان دي د قزاقستان د ډبرو سکرو په وکان کې د ورلګیدنې په نتیجه کې لکټر لګه 2 کارګران مړ شوې دي ژغورون کې وای په قراغندي صنعتي خارګوټي کې د دی پی کې په نتیجه کې 4 نور کسان تری تم شوې هم دي په کان کې 2.5 کارګران په کار بوخت چې میتان غاز او اور واخیست په اگست میاشت کې هم د همدغه کمپنۍ په بل کان کې یو وژن کې پیښه شوې او اوس یو دولتي کمیسون ګمارل شوی چې د دی پی کې لقبله د شرکت مسؤل وګڼي په جګړه ځپلې اوکرين کې درې کسان د سختو بادونو لقبل مړ شوې دي د دغو بادونو لقبل په زورګونو کسان له برېښنا به برخي شوې ام دي ځکه د اوکرين د انرژي سکتور د روسیې د حملو لقبل ډیر زیانمن شوې ده په اوکرين کې توپانونو او اورښتونو د دغو یوات د انرژي د خوندیتوب په باب اندېښنې زیاتې کړې دي هغه هم داسې مال چې ژمی پراتلو دی او د روسیې د تیرو شلو میاشتو یرغل لا هم دوام لري د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر د رئیس مرستیال اولکسی کولیوا په ټولنیزو شبکو کې نن لیکلي د بدې هوا له کبله 2 کسان په پلازمېنې کیف او بل د کیف په سیمه کې مړه شوي او ګڼ نور ټپیان شوي د پوینا په 14 ساحو کې شاوخوا 300 زره کسان له برېښنا بې برخې دي د کرکټ له نړۍ هم دا چې د استرالیا ټیم نن نیوزیلند ته ماته ورکړله استرالیا د 309 تیا منډو هدف ټاکلی او نیوزیلند د 9 لوبغاړو په سوځیدو یوازې 303 تیا منډې وکړای شوې سبا ته به هند او انګلستان لوبه ولري او د دوشنبه په ورځ به افغانستان له سریلانکا سره مخ شي خبرونه موارد کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د کابل په لویدیز کې د ملت پر ورزشي کلب د پنځمې ورځې د برید مسؤلیت منلی دغه برید یو تن چپی ازادي راډیو ته وویل
زه ټپی شوی یم، خمه ټپی شوی او ملا می جوړل ده. زه خپل خیم خورارم شهید شوی، نه پویګم چې کومه ډله وا له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوي وکړي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په متحده عرب اماراتو کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت تر سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. دا راپور به هم تاسو ته خپور کړو چې په پاکستان کې په تیره بیا په کراچۍ کې ګڼ داسې افغانان هم زندانیان دي چې په سختو ناروغیو اخته دي. د دغو افغان کډوالو او زندانیانو یوه مدافع وکیله منیزه کاکړ ده.
زمون سره په لانډی جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، همدارنګ د کینسر مریضان هم شته، د زړه بیماران پکشته، پښتور کې بیماران دي.
د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه هم تازه ده چې اسرائیل نن شنبه ویل له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د کابل په لویدیس کې د ملت پر ورزشي کلب د پنځشنبه ورځې د برید مسولیت منلای. اسوسییټډ پریس د داعش ډلې اړوند عامه خبري اژانس په والا راپور ورکړی چې د غډلې د کابل په لویدیس کې د شیامیش د سیمه په ورزشي کلب کې د یو بیک دنه چاودیدون کې توکي ځای پر ځای کړیو. د غبري د یو شمیر ټپیان او قربانیان وې. د طالبان حکومت باید د دوی امنیت تامین کړي او د دا ډول بریدونو مخه ونیسي. د طالبانو له حکومت له خوا ورکړل شو شمیرو له مخې د تیرې اونۍ د پنځمې ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. خو داعش ډلې ادعا کړې چې دغه برید 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د رسنیو د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د تیرې پنځشنبه په ماښام د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو ورزشي کلب د برید پړه پر غاړه اخیستې ده. اسوسییټډ پریس د اسلامي دولت یا داعش ډلې اړوند د ما خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې د دې ډلې غړو د کابل په لویدیس کې په یو ورزشي کلب کې چې ډېرې شیاګان پکې حضور لري چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسوسییټډ پریس پر راپور کې راغلي چې داعش ادعا کړې چې په دې برید کې 15 کسان مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په دغه برید کې 4 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي، خو عیني شاهدان هم بیا د مرګ ژوبلې شمېر تر دې لوړ بولي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه ماته خوړلې، خو دا په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې پر شیاګانو دویم برید دی چې دغه ډله یې پړه پر غاړه اخلي. د کابل په لویدیس کې د پنځشنبې ورځې د برید یو شمېر ټپیان او قربانیان ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی غواړي د دوی امنیت تامین شي. د دشت برچی په ملت ورزشي کلب کې د ځانمرګي برید یو تن قرباني خانقاه چې په ښه او ملی یې ټپي شوی وایي چې په دې برید کې وراره ذوالفقار چې 12 ووژل شوی دی.
زه ټپی شوی یم، پخه مې ټپی شوی او ملا مې ژوبله ده. زه خپل خیم خورارم شهید شوی، نه پوهیږم چې کومه ډله وه له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوي وکړي. ټول ملکي وګړي شهید شوي او ډېری ټپیان شوي. زما وراره هم ډېر وړوکی و، 12 له دولت څخه غواړم چې امنیت ټینګ کړي.
د دغه برید د قربانیانو له ډلې د سید علي سینا حسیني یو ملګري چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ملګری یې ملت ورزشي کلب ته د تمرین لپاره تله او د ژوند لګښتونه یې د ټکسي په چلولو پوره کول. هغه زیاتوي چې دا ډول بریدونه باید ودرول شي.
تر حمله لوزی پنځشنبه
د پنځشنبه ورځې په چاودنه کې لبد مرغ ازما یو تن ملګری سید علي سینا او سینی شهید شو. په کابل ښار کې ټکسي چلاورو څنګه شهیدان یو. دا ډول بریدونه د جمهوریت له وخته تر اوسه په افغانستان کې دوام لري چې لبد مرغ په خونی څو ورزشي مرکزونو او مراسمو کې بریدونه تر سره شوي دي. یا دولت په دې برخه کې بي پروا ده او یا هم نشي کولای مهارې کړي او موږ لبد مرغ پر ډیرې ځوانان په دې بریدونو کې نه
د امنیتی چاروپو اسحاق اتمروی د داعش خراسان څنګه له هم په افغانستان کې د یو ګواښ په توګه موجوده ده او ډیری وخت شیاګان په نښه کوي.
داعش او نورې ترهګرې ډلې کله چې امریکایان په افغانستان کې حضور درلود او د ناټو سرتیري افغانستان کې و دا دلته ځای په ځای شول. د داعش تهدید یو جدي تهدید دی سره د دې نه چې طالبان ویلي چې دوی په دغه دوه کالو کې داعش ځپلی او داعش نور د هغه فعالیت توان او طاقت نه لري، لیکن دغه حوادث رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په وار وار د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي او اندېښنې ښودلې چې افغانستان د ترهګرو ډلو په ځاله بدل شوی دی. هغه دا چې طالب چارواکو بیا رد کړی او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري. په بغلان او کابل کې د دوه وروستیو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او د وروستیو بریدونو د قربانیانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د داعش ډلې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر ښوونځیو، روغتونونو، ښوونیزو مرکزونو، سپورتي کلبونو او مذهبي مراسمو د یو شمېر بریدونو په اړه پر غاړه اخیستی.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په متحده عرب اماراتو کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت تر سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د دوی په خبره له طالبانو سره تعامل او یا هم ورته د ځینو سفارتونو سپارل د قونسلي خدمتونو او د سوداګرو د ستونزو د حل په هدف تر سره شوی دی. په ورته وخت کې پخوانی افغان ډیپلوماټ شینکی کډوخیل وایي متحده عرب اماراتو د سیمه ایزو رقابتونو او د خپلو ګټو د خوندیتوب په هدف د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر منلی دی. طالبانو اعلان کړی دی چې بدرالدین حقانی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت د سرپرست په توګه باندې ټاکل شوی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورت کې.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د یو شمیر سفارتونو د تعامل او د طالبانو حکومت ته د یو شمیر دغو سفارتونو د سپارلو په دوام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عربی اماراتو کې هم د افغانستان سفارت ته سرپرست سفیر معرفي کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې طالبانو ته سفارت سپارل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی، بلکې دا کار د سوداګریزو اړیکو د ساتلو او په متحده عربی اماراتو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په هدف شوی. لډلی اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په متحده اماراتو کې ډیری افغانان اوسیږي او دغه افغانانو ډیری کاروبار د تجارت مسله دی. خپله متحده امارات هم په افغانستان کې ځینې قراردادونه ترلاسه کړي دي او د دې لیواله دی چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي، ځکه نور هیوادونه هم زموږ ګاونډي هیوادونه چې دي دوی هم ډیر نږدې روابط د اسلامي امارات سره لري او دلته د دوی تر
د نړیوالو اړیکو یو بل پوه مهدی عارفي هم ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
دا موضوع رسمیت پیژندنه نه ده، ځکه نه د کوربه هیواد له لوري کومه رسمي اعلامیه صادره شوې او نه هم په دې برخه کې کومه خبره شوې ده. نو واقعیت دا دی چې په دې برخه کې یو سیاسي عمل ترسره شوی دی، نه حقوقي.
خو یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان بیا په بل نظر دي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل وایي په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو حکومت ته د افغان سفارت سپارل د سیمه ایزو سیالیو لمخې ترسره شوی دي.
اما زه فکر کوم چې شاید عربي ملکونه کوم هغه رقابتونه چې دوی په خپل منځي رقابتونه لري، لکه فعلا قطر هغه کوم نفوز او اثر رسوخ چې په طالبانو لري، شاید نور عربي ملکونه تقابل دي قبول نه وي او دوی هم غواړي چې په دې لوبه کې دخل واوسيږي. دا امتیاز صرف قطریان وانخلي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د تیرې اونۍ د پنځ شنبه په ورځ په خپل ایکس شبکې لیکلی و چې بدرالدین حقانی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکونکو ته د سرپرست سفیر په توګه پیژندل شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی و چې په متحده عرب اماراتو کې د سفیر په توګه د بدرالدین حقانی ګمارل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې مثبت رول ولوبوي. که څه هم د دوو کلونو په تیریدو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي. دغه شان یو شمیر سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماټان هم معرفي کړي او په ځینو کې خلکو ته د کنسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د تیر جمهوري حکومت د ډیپلوماټانو د طالبانو له حکومت سره د تعامل اعلان کړي. سمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نړۍ په بیلابیلو 15 هیوادونو کې سیاسي استازولۍ لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان هم شامل دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری هم د دې خبرې په تاییدولو سره ویلي دا کسان باید خوشې او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او په کراچۍ کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي د دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. منزه کاکړ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. اغلی کاکړ وای تازه یې له یو داسې مور سره کتلی چې لور یې سخته ناروغه ده.
پرون هم د یوې زنانې بندي سره ملاو شوی وم، کډواله وله د هغې ځکه په جرمني کې کیس لګیا وو د ظالم لپاره. د هغې سره چې ماشوم بچه وي په ایران کې پری میچور بیبي پیدا شوی وو، اوس د اوو میاشتو د هغه وړه ماشومه، خو د هغې کډنی کې مسله ده. هغه مور یې ویسي دلته په جیل کې سره ډاکټر سهولت نشته، نو هغه ماشومه ډېره په تکلیف باندې وله. همدارنګه زمونږ سره په لانټي جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، امدارنګ د کینسر مریضان هم ستا، د زړه بیماران پکشتا، پښتور کې بیماران دي.
اغلی منزه کاکړ وایي د 2022 زیږیدیز کال له اکتوبر میاشتې څخه تر اوسه له دغو ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي، خو نوموړی دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د ناروغانو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. د اغلی کاکړ په خبره دا مهال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته د دې موضوع په تاییدولو سره وویل چې دغو ناروغانو ته په زندانونو کې روغتیایي امکانات نشته.
دلته کوم بندیان دي؟ په دې کې مریضان هم شته، په دې کې سخت مریضان هم دي، په دې کې کم مریضان هم دي. دوی خو موږ ته وایي، موږ وایو د دې علاج کوو، هسپتالو ته وړو کله ضرورت شي. خو زه فکر کوم څنګه علاج په کار دي، هغه علاج خو نه کیږي.
د نوموړي په خبره دا ناروغان چې ډیری د قانوني اسنادو د نشتون له امله نیول شوي باید د نوي اعلان پر بنسټ خوشي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د یادونې ده چې د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي کوم افغان کډوال چې ناروغان او بندیان دي وایي په بند کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله او دا چې د دوی په اړه پریکړې ډېرې ځنډیدلې دي، دې ته حاضر دي چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي څو په خبره یې خپلو ناروغیو ته د درملنې کومه بله لاره ولټوي.
بیا هم پاکستان کې تمکیږو. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړه ته د غبرګون په دوام تازه د بښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه له بشري حقونو سرغړونه بللې. اخوا د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی هم پر خپله ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه په پریکړې نیوکه کړې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې د کډوالو د ډله ییز اخراج په اړه پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې پولیس یې ځوروي او همدارنګه له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی د پناه د غوښتنو دوسیو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه پام وکړئ، دغه تفصیلي ریپورت.
د بخنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټ انټرنیشنل ویلي چې د افغان کډوالو د جبري وستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او د کډوالو د خوندیتوب، هوساینې او بنسټیزو خدماتو ته د دوی د لاسرسي په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. دغه سازمان تازه نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې 1.4 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې له مخې د اخراج له خطر سره مخ دي، په خپل هیواد کې نه یوازې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي، بلکې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې کیږي. د بخنې نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له دوی سره د پاکستان د دغه پریکړې په وړاندې د غبرګون په کمپاین کې برخه واخلي تر څو پاکستان له خپلې پریکړې په شاو د بشري حقوقو نړیوال قانون ته غاړه کیږدي. په ورته وخت کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپل ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي هغه ماشومان، ښځې، نارینه او سپینګیری چې د طالبانو له ظلم تختی او پاکستان ته کډوال شوي، دوی د عزت او ملاتړ حق لري، نه د ځورولو. ملالی یوسفزی له پاکستانه د افغان کډوالو د ملاتړ او درناوي غوښتنه وکړه. هغې لیکلي د ملګرو ملتونو له غږ سره خپل غږ ملګری کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د کډوالو د ډلیز اخراج په باب پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو او راپور ورکوونکو په یو بیان کې چې د اکتوبر په 18 مخپور شو له پاکستان غوښتي و چې د افغانانو د ډلیز ایستنې پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال دغلته د خپل بد وضعیت کیسه کوي او له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او له دغه هیواد یې وباسي. په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډواله پروانه چې له تیر یو نیم کال راهیسې امریکا ته د تک په هیله دغلته ژوند تیروي، ازادي راډیو ته وویل
اوسنی حالات پاکستان کې خصوصا زمونږ افغانانو لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي، کور په کور تلاشي کوي، اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي. نو دې په خاطر موږ ډیر جګرخونه یو. زه هیله کوم د هغه ملکونو نه دغه خلک ته ویلو چې تاسو درې مملکت تلاشي او کیسونه لري، چې دغه بریتانیا اعلان کړی ده چې مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان لزان سره وړي. نو دغه نور مملکتونه دم کې دغه سیاوي اقدام وکي.
یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې میشته خونه غواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل
زمونږه غوښتنه له هغه هیوادونو څخه په ځانګړي توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه دا ده چې دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او پرې نږدې شي هغه افغانان چې د خطر سره مخ دي او د ستونزو سره مخ دي، د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او افغانستان کې هم دوی ته خطر دی، پرې نږدې شي پاکستان دولت هغه وشړي او دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او دوی ته ویزې ورکړي تر څو چې دوی هم یو امن ځای ته ورسیږي.
په پاکستان کې میش افغان کډوال دا غوښتنه داسې محل کوي چې تازه انګلستان د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له اسلام آباد د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د جرمني د خبری اژانس د راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آباد 200 افغان کډوال برتانیا ته انتقال شول چې دغه هیواد له لوري ورسره د ویزې د ورکولو ژمنه شوې وه. د برتانیا حکومت په پام کې لري چې په 100 الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او ملمستونونو کې اوسې د دسمبر تر پایا برتانیا ته ولېږدوي. دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 3 ورځې پاتې. پاکستان ویلي کله 1.5 میلیون څخه ډیر دا افغان کډوال په خپل خوخه له هیواد ونوځي، نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له پاکستانه په زور او جبر د کډوالو د ویستلو پریکړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له نیوکو سره مخ شوي، خو پاکستان د دغه پریکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي نرمښت پکې نشي راوستلی. ټاکل شوی چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 3مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر پلیفیو ګرانډي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نړۍ په کچه د بې ځایه شوي او د غشان د کډوالو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې د بې ځایه شویو او کډوالو شمیر په پرلپسې ډول لوړ شوی. د دغې ادارې د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال په وروستیو کې خپور شوی راغلی چې په 2022 میلادي کال کې له افغانستانه 15.5 میلیونه خلک کډوال شوي دي.
د اکتوبر یو دیرشمه د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دغه هیواد کې میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته ورکړی څو له دغه هیواد ووزي. ازادي راډیو له مشال راډیو سره په ګډه د سه شنبې پوره ځانګړې خپرونه لري چې پکې به د هغو کډوالو په وضعیت چې له پاکستان څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي بحث وشي. د پاکستان او افغانستان څخه په چارواکو او کارپوهانو سربیره په دې خپرونه کې پاکستان کې د میشتو یا له دې هیواد څخه د ایستل شوو افغان کډوالو استازي میلمانه وي. د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په عواملو، اغیزو او راتلونکي متمرکز دا بحث د سه شمې پر ورځ د افغانستان په وخت د مازدیګر له 4:00 تر 5:00 پورې له ازادي او مشال راډیوګانو میروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل نن شنبه وویل چې له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي. دغه سمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه، له هغه راهیسې پر غزه جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او له دې کلا بندې سوي سیمې څخه د اطلاعاتو خپرولو مخه نیول سوې ده. د اسرائیل پوځ د شنبې په ورځ هغه تصویر خپاره کړل چې د دوی د ټانکونو کترونه د غزې د پرانیستو سیمو پر لوري ورو ورو د تګ په حال کې شي، او د پوځ په خبره د اسرائیل جنگي الوتکو د حماس ډلې په لسګونو سمڅې او ترمځکې لاندې سنگرونه بمباري کړي دي. د اسرائیل د پوځ وایان دانیل هاګاری ویلي د دې ځواکونه لا هم په ساحه کې دي او خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دې په وینا د عملیاتو دویم پړاو پیل سوی چې اټکل کیږي د غزې په شمال کې به ټولو ساحو ته وغځول سي. تر دې تازه جګړې مخکې لا اسرائیل په سلګونو زره پوځیان د خپلې پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. د اسرائیل پوځیانو اسرائیل ته تر ستنېدو مخکې د شپې له مخې ځینې کوچني تهاجمات کړي دي. د اسرائیل د پوز ویاند وی چې پراخې هوایی او د سمندرګي لارې حمله د دوی د پولیو ځواکونو ملاتړ کوي. دانیل هاګاری ویلي چې د حماس ډلې دوه کلیدي قمندانان تیر شپه وژل سوي او هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل له یو کمزوري سوي دشمن سره مخامخ دی. دا هغه ادعا ده چې حماس ډلې لا تایید کړې نه ده. د جمینا وخت د اسرائیل د سختو بمباریو له کبله په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او د اسرائیل پوسټ یې زمينه برابره کړې چې د جګړې په نوي پړاو کې پر زیاتو مسایلو تر ډیره ولکه ولري. له دې سره فلسطینیان منځوي سوي دي. دوی په خپلو کورونو یا هم پناه ځایونو کې راګیر پاتې دي چې د خوراکي موادو او اوبو له کموالي سره مخامخ دي. پر غزه برېښنا د جګړې په هغو لومړیو پړاوونو کې پرې سوي ده.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادی رادیو فیسبوک پانه لایک کړی او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio.
په نورستان کې څارویو لرونکو سره د لبنیاتو د پروسس وسایلو مرسته وشوه. د یادو وسایلو ارزښت په سلګونه زره افغانۍ کېږي او دې کار سره به څاروي لرونکي په اسانه د لبنیاتو پروسس کوي او بازار ته به عرضه کوي. د مسؤلینو په خبره چې دغه وسایل په پارونو او عامه ولسوالۍ کې ویشل شوي او د شیدو راټولولو مرکزونه به هم ډیر ژر ورته جوړ شي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په هلو زلوي په پارونه واما ولسوالۍ کې یو شمیر څاروي لرونکو ته د لبنیاتو د پروسس وسایل وویشل شول. په یاد ریاست کې د مالداری برخې مسؤل انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل ویشل شوي شیان د نږدې 900,000 افغانیو قیمت لري.
نن د نورستان ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست په همغږۍ باندې او د مرالي متحد د خوځو د برخې موشيشي په مالی لګښت باندې په مرکز پورونه وامه ورسواله کې شپږ شوتنو مالدارانو ته د لبنیاتو د پروسس لپاره وسایل په واکه ورکړ شو. دغه وسایل د لبنیاتو د پروسس او د لبنیاتو د راټولونې ډیر زیات مهم دی.
هغه د ویشل شوو توکو د اندازې او نوعیت په اړه وړاندې وویل.
په دغه وسایلو کې د شیروار نوی عصري ماشینونه او ترنرو همدارنګه د دې د شیدو د پاکولو جالی وی او همدارنګه د شیدو د ټولولو لوخی شامل و. همدې تر څنګ په دې کې صحیح کیټونه وو او همدارنګه د پنیر جوړولو لپاره هغه قسم لا ټابلیټونه یا ګولې شامل وو.
خاغلی حنیف له څاروي ولرونکو غواړي چې د زیاتو شیدو ورکوونکو غواګانو نسلونو ساتلو او زیاتولو ته دې ځانګړی پام وکړي. په وینا یې چې دې کار سره به یې تولیدات زیات او اقتصاد به پیوړی شي. کومو مالدارانو چې یاد وسایل خستی خوختی خو د څارویو تولیداتو ته د بازار لنشتون شکایت کوي. بل خو بیا د کرنې او مالداری چار ریاست مسولین ژمنه کوي چې ډیر ضربه په پارونه واما کې د شیدو او نورو تولیداتو د راټولولو او پلورلو